د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو ڈیوا ریڈیو تیوار بیا په خیر را لید دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دین اند شروع رس کال 2014 د اکتوبر 19 نیټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې دی د سهارت او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د نه ورس د اکتوبر 19 نیټه او د شپې 11 نیمه بجې شوه دی د ریبر ریډیو په دې خبري خبرونه کې درته ز یوار بیا هر کله ویم او اول تاسو په امر غزوم د اوس وخت مهمو خبرونو چټکو ته افغان طالبانو د برتانیې په یو ورځپاڼه کې د ځان او افغان حکومت ترمنځ د قطر کې د پټو مذاکراتو خبرونه په باقاعده ډول رد کړي. وسلواله ډلوایي حکومت سره د امن مذاکراتو په اړه خپل دریس کې څه بدلون نه دی راوسته. اخوا عراقی او کورد اسکرو ویلی د خود ساخته دولت اسلامی ډلې نه د عراق موصل ښار بیا قبضه کولو لړکی پوځي عملیات دوام لري او یو شمیر خواو شاکل یې د داعش نه آزاد کړي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلی په موصل بیا قبضه به ګرانه وي خو زیاتی باوري دی داعش په دې ښار کې ماتې خوري. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ویلي د هیواد ټولې جنګیالۍ ډلې د درې ورځو په ډزبندې متفق شوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دې اړه خپل یو بیان کې ویلي امریکا او نړیوال ورورولي د یمن امداد او د شخړې مذاکراتو د لارې هواري کې امداد ته تیار دي. اوس وقشي د دې خبرونو تفصیل ته افغان طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې غنی دوی د افغانستان د حکومت سره خفیه ملاقاتونه یا خبرې اترې کړې دي او په دې خبرې زور ورکړي چې د سولې خبرو اترو پاړه د دوی په دریس کې څه بدلون نه دی راغلی. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې نن په یو خصوصي مضمون کې د نامعلومه افغان چارواکو او افغان طالبانو د سرچینو له خولې لیکلي چې دوی د ستمبر او اکتوبر په میاشت کې د افغان حکومت سره پټې خبرې اترې شوې دي. د افغانستان حکومت ویان هم د وایس آف امریکا سره د دغې خبرو پخلی کړو. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد لخوا میډیا ته لیکل شوی یو بیان کې ویل شوی موږ د دغه پټو خبرو اترو پاړه رپورټونه ردو. دغه بیان زیاتی د افغان طالبانو د غړو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر معصوم سانکزی یا نور افغان چارواکو سره خبرې دروغ دي. اخوا په عراق کې عراقي او کورد اسکرو ویلي د خود ساخته یا خود سره دولت اسلامي ډلې نه د عراق موصل ښار بیرته قبضه کولو لړکی پوځي عملیات دوام لري او یو شمیر خواو شاکل یې د داعش نه آزاد کړي دي. د عراق موصل ښار د خود سره اسلامي ریاست نه بیرته اخیستو لپاره د عراقي اسکرو او کوردي پیشمرګه ملیشا سره د سلو نه سیوا امریکایي اسکر هم مرسته کوي. نن پینټاګان ویان کیپټن جیف ډیوس خبریالانو ته ویلي دغه امریکایي اسکر د 10,000 پورې کوردي پیشمرګه ملیشا او د 1,300 پورې عراقي امنیتي عسکرو او پولیسو ته تربیت او مرستې ورکوي. هم نن د امریکا صدر باراک اوباما په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې د موصل جګړه به که څه هم سخته وي خو په دې خبرې ټینګار کړی چې داعش به په موصل کې د ماتې سره مخ کیږي. د یمن لپاره د ملګری ملتونو خصوصي استازي ویلي دي د هیواد ټولې جنګیالۍ ډلې د درې ورځو په ډزبندې متفق شوي دي. د امریکا خارجه وزیر د دغې ډزبندۍ هرکلی کړی دی او په دې اړه یې په خپل یو بیان کې ویلي د امریکا چې امریکا او نړیواله ورورولي د یمن امداد او په دغه هیواد کې روانه شخړه د مذاکراتو د لارې حل کولو کې امداد ته تیار ده. تهران نن د نهې په ورځ یو امریکایي شهریت لرونکی ایرانی کاروباري تن او د هغه اتیا کلن پلار ته د جاسوسۍ په تور کې 10 کاله سزا اورولې ده. د ایران میزان خبری ایجنسۍ تر مخه سیامک نوازی او د هغه پلار باقر چې دواړه د امریکا شهریت هم لري د امریکایي حکومت سره په مرستو تورن شوي دي. سیامک نوازی تیر کال د اکتوبر په میاش کې د ایران خصوصي دستو هغه مهال نیولې او کله چې هغه ایران ته د خپل کورنۍ لیدو ته تللی و. د امریکا خارجه دفتر په دغه خبر اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغه کسان په بې انصافۍ نیول شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما نن د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونالډ ټرمپ باندې نیوکې کړې دي چا چې ویلي چې روانه میاشت کې دونکو صدارتي انتخاباتو کې د هغه سره ټګي کېدای شي. امریکایي صدر ویلي دي چې د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید دي فریادونه بند کړي او د ګټې لپاره دي رای ورکونکو ته خپل قضیه وړاندې کړي. نن په سپینه ماڼۍ کې یو خبري غونډې ته امریکایي صدر ویلي چې ما په خپل ټول ژوند او د نوي دور په دې سیاسي تاریخ کې یو کاندید داسې قسمه انتخابي عمل او انتخاباتو بدنامولو باندې نه دی لیدلې په داسې حال چې لاوټونه هم نه دي اچول شوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور څانګې یونیسکو نن د شرقي یروشلم یوې برخې په اړه یو قرارداد منظور کړی په کم کې چې په اسرائیلي پالیسیانو نیوکې شوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ډیوه ریډیو د درې ساعته خبری خپرونه تاسو د پاکستان په وخت سهار شپږ نه تر نهه بجو پورې اوري. خبرونه مو واورېدو، اوس مو پام راګرځو تفصیلي رپورټونو ته. ګران اردوونکو، افغان طالبانو د برتانیې په یو ورځپاڼه کې هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوي چې افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د ستمبر او اکتوبر په میاشت کې پټې خبرې اترې شوې دي. د افغان طالبانو د بیان لخوا په یو پیغام کې میډیا ته ویل شوي دي چې موږ د دغه پټو خبرو اترو په اړه چې کوم رپورټونه دي دغه ردوو. دغه بیان زیاتوي چې د افغان طالبانو د غړو د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشرانو یا نورو چارواکو سره ملاقاتونه هم نه دي شوي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو رپورټ زموږ همکار زید خټک وړاندې کوي.
د برتانیا ګارډین نومې خبری ادارې راپور خپور کړی چې وایي افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ سپتمبر او اکتوبر میاشت کې خفیه خبرې اترې شوي، او د غلړ کې قطر کې د خبرو اترو دوه پړاوونه ترسره شوي. نه په ورځ خپور کړی شوی دغه راپور د نامعلومه سرچینو لکه ول ورکړی شوی. راپور د طالبانو یو چارواکي لخوا وایي قطر کې د لیدنې په مهال د امریکا یو جګپوړی سفارتکار هم موجود وو. ګارډین وایي خبرو اترو کې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان هم موجود وو. د کابل چارواکو لخوا کوم دریز نه درغره، خو طالبانو په رسمي توګه د حکومتي چارواکو سره کوم قسمه خفیه ملاقاتونو راپورونه رد کړي او زور یې راوړی د غډلې لخوا د امن خبرو اترو په اکله دریز نه دی بدل شوی. د افغانستان صدارتي ویان دوا خان میناپال هم هر څه که دوها ملاقاتونو ته نیخ په نیغه سندی ویلی، خو وایس اف امریکا ته وایي حکومت هر ممکن هڅه کوي چې امن خبرو اترو لپاره ټولې ډلې راضي کړي چې ملک کې سوله او ثبات راشي. د ګارډین ورځپاڼې راپور تر مخه دغه خبرو اترو کې د طالبانو نمائندګي ملا عبدالمنان کوله او د حکومت نمائندګي د افغانستان استخباراتو مشر محمد معصوم ستنگزی کوله. نه په ورځ د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ویلي داسې قسمه خبرو اترو او خفیه ملاقاتونو په اکله راپورونه سختۍ سره ردوي. د ویلي د اسلامي امارات نمائندګانو نه خو ستنگزی سره لیدلي او نه د کابل حکومت بل کوم چارواکي سره. وایس اف امریکا په شمول نورو مطبوعاتو ته لیږل شوي یو بیانیه کې ذبیح الله مجاهد زیاته کړي د امن خبرو اترو په اکله د طالبانو دریز واضح دی. د په مطبوعاتو هم غږ کړی چې بغیر تصدیق شوي داسې راپورونو خپرولو نه ډډه وکړي. طالبان د صدر اشرف غنی اتحادی حکومت ګډاګې حکومت ګڼي او وایي د خارجي عسکرو افغانستان نه وتو پورې به حکومت سره امن خبرې اترې نه کوي. اني حال کې د طالبانو د دوها دفتر چرته ویل کېږي دغه ملاقاتونه ترسره شوي. ویان سهیل شاهین هم افغان حکومت سره کوم قسمه رابطو نه انکار کړی. د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو کال 2015 جولای میاشت کې ترسره شوی وو، کوم کې د امریکا، پاکستان او چین چارواکي هم موجود وو. خو دغه پروسه هغه مهال په ټپه ودرېده کله چې طالبانو مشر ملا محمد عمر په حق له خبر راغلو چې دوه کاله مخکې مړ شوی. بیا دې کال مئی په میاشت کې د پاکستان بلوچستان صوبه کې د ملا عمر وروستو منتخب شوی مشر ملا اختر منصور ډرون برید کې وجنو سره د خبرو اترو هر یو امکان ختم شو. د نوی مشر ملا حبت الله اخونزاده راتلو سره دغه ډلې پل عسکري هلې ځلې ګرد افغانستان کې زیاتې کړي چې له امله افغان حکومتي عسکرو ته درنه مرګ جوبله هم اوختي او طالبانو د ځینې ځایونو کنټرول هم ترلاسه کړی. صدر اشرف غنی وروستیو کې یو بل یاغي ډلې حزب اسلامي چې مشري یې ګلبدین حکمتیار کوي سره امن لوزنامه لاسلیک کړي. دغه لوزنامې تر مخه دغه دویمې غټې یاغي ډلې تسلیم کړي چې تشدد به پرېږدي او بدل کې به د دوی جلاوطن مشرانو تچې پکې حکمتیار هم شامل دي وطن ته دراتلو اجازه او ټاکنو کې برخه اغستو موقع ورکړی کیږي. افغان صدر دې میاش برسلز کې د افغانستان په اکله را جوړ شوی مرستندویه کانفرنس کې د نورو سلورو کارو لپاره افغانستان کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره 45 بلین ډالرو مرسته یقیني کړي. خو دغه کانفرنس کې موجود غړو ملکونو زور راوړی افغانستان کې اوږدمهاله ثبات لپاره افغانستان کې د افغانانو ترمنځ یو ګڼ اړخیز مکالمې ته باید وده ورکړی شي.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده د افغانستان وروسته وزو عراق ته عراق او کوردی عسکرو ویلي د خودسر اسلامي ریاست یا داعش نه د عراق دویم لوی ښار موصل قبضه اخیستلو لپاره فوځي عملیات دوام لري او د دغې ښار یو شمېر خواوشا چې کوم کلي وغه د داعش نه آزاد کړي دي. خو د امریکا صدر باراک اوباما په موصل بیا قبضه ویلي دي چې په موصل به بیا قبضه ګرانه وي خو زیاتوي چې د باوري د داعش په دغې ښار کې ماتې خوري. په دې اړه د وایس آف امریکا رپورټ زموږ همکار نوشیروان خلندر وړاندې کوي.
د امریکا او اتحادیانو د هوایی بریدونو په مرسته د عراقی ځواکونو کورد ملیشی سونی قبایلو او شیا وسلوالو لخوا د موصل سیمې آزادولو لپاره د داعش په خلاف نن په دریمه ورځ هم د عملیاتو لړۍ روانه ده. د ګل پروز د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د موصل آزادولو لپاره د پوځي عملیاتو باضابطه اعلان کړو او د دې وروسته په موصل د بیلابیلو خواو بریدونه روان دي. د عراق او کورد ځواکونو دویم غټ خار موصل شاوخوا کې په لزګونو کلو د داعش قبضې نه آزادولو دعوی کړي دي. د امریکا صدر باراک اوباما د نهه پورز واشنگتن کې د موصل جګړې په اړه خپل خصوصي وینا کې ویلي دي موصل لتیرو دوه کلونو راسي د داعش په قبضه کې دي او امریکایي ځواکونه د موصل آزادولو لپاره د عراق او نورو ځای ځواکونو سره پوره کومک کوي.
موصل will be a difficult fight and there will be advances and there will be setbacks but I am confident that just as I
said Obama why agar che musal yow der mushkil zade aw mumkin da da jagri pa waq paki sa ziyanu na humushi kho bawari de daish ba insab ta rasul ki gi aw tul iraq ke ba mati khuri aw da garang ba musal ke hum mati warkau aw da de pa natija ke ba nuksanu na khamakha ki gi sadar obama jatawi da jang lawaji ki di shi tar yo million khalak mutasir shi kum che da waq musal ke اوسی خو د شریکا حسو د لارې د جګړې نه ځانونو محفوظه کوونکو ته مرستې ورسول زموږ د ټولو په ترجیحاتو کې شامل ده. د جنگ د زاید ورستی معلوماتو تر مخه د موصل په مشرق کې د کورد پېشمرګا ځواکونو تیزه سره پرمختګ کړي خو عراقی ځواکونه د سویل اړخ نه لک په مزه ور وړاندې کیږي ځکه چې دوی د موصل په شاوخوا کې سلويخ کیلومتره خوار پراته دي. یو رپورت دا هم دی چې د عراق حکومتي او کورد پېشمرګه ځواکونو د الحمدانیا په نوم د عیسایانو سلويخ زره آبادې باندې مشتمل کلی قبضه کړی دی کوم چې د داعش وسلوالو دوه کال وړاندې د اګست په میاشت کال 2014 کې نیولې و خو د مسیح مذهب پلویانو د دغه سیمې نه کډه کړې ده. د ګډو ځواکونو هدف دا وخت زاویه کلی دی. د خپلواکا کورد صدر مسعود برزانی بیا ویلی دی اتحادیانو په 200 مربع کیلومتر مزکن نه کلی نیولې دي او موصل به هم د غرنګ قبضه کړي. د ملګرو ملتونو نړیواله ادارې د نه پورز ویلی دي د تیرو درې ورځو راسي رواني جګړې لوجي ډېر لوی شمېر کې کړي ندي شوی خو اندېښنې ښودلې دي ممکنه ده تر یو میلیون پورې خلک بے کور شي او زیات امکان دا ښودلې دي چې اولنو اونو کې دوه لکه خلک ممکنه ده بې کور شي. د ملګرو ملتونو ویان ټیفن دوجیرک ویلی دي موصل سره نږدې جوړ کړی شو مرکزونو کې نږدې 15,000 خلکو ته د امدادي مرستو انتظام شوی او زیاتوي راتلونکو ورځو کې به دغه مرکزونو شمیره 200 ته ورسوي چې پکې به نږدې 400,000 خلکو ته مرستې ورکول کیږي.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو هم د عراق موصل ښار د جګړې په حق لباندې د واشنگتن پوسټ د امریکا او تر ورځپاڼې واشنگتن پوسټ کې یو مضمون راغلی چې پکې ویل شوی دی چې که څه هم دغه جګړه د وخت مخکې روانه ده او پېشمرګه عراقي ځواکونو چې کوم دی پرمختګ کړی دی خو دغلته د دغه جګړې وروستو سیمه ییز ان خطا هم کېدی شي. تفصیل اورو د ډیوه ریډیو همکار مختار خلیل.
نن د یورپ او د امریکای په تقریبا ټولو اخبارونو کې موصل باندې د عراقی فوزونو د حمله په باب له تفصیلي ریپورتونه خواري شوې دي. د امریکای مشهور اخبار واشنگتن ټایمز هم نن په دې موضوع یو تفصیلي ریپورت خور کړی دی. د ریپورت سرخط ته په موصل باندې حمله د ټاکلي وخت نه وړاندې ده او دې نه د یو لوی سیمهییز جنگ انخطو خطر ده. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکای په ملاتړ عراقی او کورد فوزونه د دولت اسلامیه په ولقه کې د عراق د دویم خار موصل د نیوو په غرض په موصل د ورختو د پاره روان شوی دی. عراقی چارواکو خو په دې لړ کې د معمولی شان پرمختګ خبر ورکړی دی خو بلخوا د ګل پورز د موصل په جنگ کې د ترکی په کردار د عراق او د ترکی د حکومتونو ترمنځ سخت او تریخواله راپورته شوې ده. ریپورت جاتی چې موصل د بغداد نه 218 کیلومتر لري ده. د مختلفو فرقو د آبادی په موصل خار د امریکای او د اتحادیانو د بمباری ورستو د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د ګل پورس قام تخپل تقریر کې په موصل د حملې شروع کولو اعلان کړی ده. واشنگتن ټایمز لیکي چې په موصل د عراقی فوجونو د یرغل رفتار ډیر سست ده او د امریکانو چارواکو مطابق موصل خار کې دا وخت د دریو نه تر 5000 پورې د دولتي اسلامیه جنگیالي موجود دي. د وایټ هاوس پریس سیکرټر جوش ارنست خپل یو بیان کې په موصل د عراقی فوجونو حمله د صدر اوباما د دې نظریې ازمیخت ګڼلې ده چې دولتي اسلامیه لا په عراق کې د امریکانو فوجونو بغیر په زمینی جنگ کې ماتې ورکول ممکن ده. د صدر اوباما یو حکومتي چارواکي خاغولي کوک خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ګل د ورځې نه په موصل شروع شوی یرغل زموږ په خیال د یو اوږد او د خونړي جنگ شروع ده. د زیاته کا د ګل ورځ زموږ د پاره د موصل د سخت مهم لومبی ورځ ده. دا هم ویلي دي چې د دې جنگ په حق له سوینا کول د وخت نه وړاندې خبره ده. موږ اوس په دې انتظار یو چې آیا د دولت اسلامیه جنگیالي جنگ ته ټینګ ودرېږي او کنه. خاغولي کوک دا هم ویلي دي د موصل جنگ چې څومره اوږدېږي نو امکان شته چې امریکني جرنیلان موصل ته امریکایي فوج ولیږي. واشنگتن ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې د موصل خار نه د عراقي او د اتحادي فوجونو د تعویدو ورستو په اتحاد کې د شاملو مختلفو قیادتونو ترمنځ فرقیز او سیمه ییز تاوتریخوالی راپورته کیدی شي او دا سیس د موصل په جنگ اثر پرې باسلی شي. د دولت اسلامیه د بلقیلان د موصل خار کې د لسو لکو خلکو د تحفظ او سلامتیا مسلې هم لوی فکرمندې راولاړي کړې دي. د ملګرو ملتونو چارواکو د ګل په ورځ ویلي دي چې را روانه هفته کې د عراقي فوجونو په موصل د ورننوتو وروستو د زرګونو خلکو خار نه د وتو امکان شته دی. واشنگتن ټایم د خپل رپورټ په اخیر کې د بین الاقوامي اهمو مطالعو په مرکز کې د فوزي تجزیه نگار انتونی کارټسمین په دې تجزیه ختم کړی دی چې د موصل د جنگ اهم اړخ دانه دی چې آیا دولت اسلامیه به ماتې اخري او کنا، بلکې د دې اهم اړخ دا دی که عراقي فوجونه د موصل په جنگ کې بریالي کیږي نو آیا د عراق خپلو کې تقسیم او بې اتفاق فرقي او ګوندونه به خپلو کې یو بل سره په اتفاق دا ګټه ازمه کړی شي او کنا.
ګران اوردونکو د ډیوه ریډیو دا قدرمن اوردونکو د یمن لپاره د ملګری ملتونو خصوصي استازي ویلي د هیواد ټول جنگیالي ډلې د درې ورځو په ډزبندۍ متفق شوي دي. خو د امریکا خارجه وزیر دغه ډزبندۍ هرکلی کړی دی او په دې اړه خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا او نړیوالو ورولۍ به د یمن امداد او د یمن دننه روانې شخړې د مذاکراتو د لارې هوارې کې مرسته کوي. په دې اړه د وایس اف امریکا رپورټ زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي اسماعیل اولد شیخ احمد ویل د هیواد ټول جنگیالي ډلې د درې ورځو ډزبندۍ باندې متفق شوي چې نن یې شروعات شوه. د ملګرو ملتونو یمن لپاره خصوصي استازي هیلي سرګندې کړي چې دا ارزي ډزبندۍ به دایمي کې بدل شي او جنگ به هم د دې ډزبندۍ په بنیاد ختم شي. خاغلی احمد لخوا جاری یو بیان کې ویلي شوی ټولو جنگیالو ډلو ورله باور ورکړي چې خپل منځ ټولې جګړې بعد د ځای وخت شپې 12 بجو نه ادروي او تر درې ورځو پورې به هیڅ رقم جنگ جګړه نه کوي. د یمن یو بل سرین خطي وسلوال ډلې د دې وړاندې په 13 اپریل کې هم په ډزبندې رضا شوي او هم په دغه بنیاد دا ځل هم جګړه ادرولو فیصله یې کړې. د ترمنز به یمن کې په جنگ اخته ټول سیمو ته امداد هم رسولی شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په یمن کې په جنگ بوختول ډلو باندې غږ کړی چې د ډزبندې د کلکه پالنه وکړي او دائمی دی وساتي او په دې خبره زور اچولې دي چې دا د بیا تازه کړی شي. په خپل یو بیان کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي امریکا یو وار بیا خپل دا د ریس تکراروي چې په یمن کې یو بل سره په جنگ انخته ټول ډلو لبا پلی کړی جمنې پوره کول وي او په کار دا چې د ډېر زغم نه کار واخلي. زیاتوي امریکا او نړیوال رورولي دې ته تیار ده چې یمن سره امداد وکړي او د جګړې ختمون لپاره د ټولو ډلو ترمنځ مذاکرات د لارې د شخړې هواري وګوري. په یمن کې روسته جنگ هغه وخت شروع شو کله چې کال 2014 کې هوتسی شیعه ملیشو د یمن پایتخت سنا باندې قبضه وکړه او د پخوانی صدر علي عبدالله صالح وفادار فوزونو سره د هیواد په یو شمېر برخو قبضه دار شول. په کال 2015 کې سعودي عرب سره د خلیجي هیوادونو یو ائتلاف جوړ کو او د یاغیانو په اډوې د هوایي جازونو د لارې بمباري شروع کړه. د سعودي په مشرۍ کې د عرب هیوادونو ائتلاف بشمول د امریکا د یمن بې دخله صدر عبد ربوح منصور هادي پلویان دي او نړیوال رورولي هم هغه د یمن جایز مشر ګڼي. د صدر هادي پلویان د یمن په سویلي یا جنوبي زیاتره برخو قبضه دار دي او په وروستیو کې د ایران په مرسته شیعه حوثي یاغیان یې د هیواد په غربي برخو کې هم په شا تمبولي. دې جګړه کې تر اوسه د 3000 نه زیات عادي کسان وژل شوي او د هیواد 6 میلیونه آبادۍ کې 3 میلیونه دا مهال بې کوره دي چې زیاتره پکې لوږې یا د خوراک نشوالی ښکار دي. د یمن سویلی خار تایز دی جګړې لټولو زیات ځپلې او د یمن خارجه وزیر عبدالمالک المخلفی غوښتنه کړې چې روسته ډزبندې لاندې دی د دې خار محاصره هم ختم کړي شي چې جګړه ځپلې اولس لا امداد ورسي. دی وایي د مت کې څه شرایط هم نه دي کې خودل پکار او زیاتوي د امن بیرته دوی سره بل کملار هم نشته. په یمن کې د روسته ډزبندي پرون ناوخته د ملګرو ملتونو یمن لپاره خصوصي استازي ښاغلی اسماعیل اولد شیخ احمد او د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره د برتانوي سیال بوریس جانسن لندن کې د ملاقات وروسته اعلان شوی. دغه ملاقات وروسته د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویل وخت راغلی چې دا ډزبندي ټول ډلې په ځان عملی کړي او پسته د مذاکراتو تکینی.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساينس او کلتور څانګې یونیسکو نن د شرقي یروشلم په د برخې په اړه یو قرارداد منځو کړی په کوم کې چې په اسرایلي پالیسیانو نیوکې شوې دي. د شرقي یروشلم دغه برخه د یهودانو او مسلمانانو دواړو لپاره یو مقدس ځای دی. د یونیسکو څلورش غړو هیوادونو سفیرانو دغه قرارداد په حق کې رای ورکړی دي. شپږ غړو دغه مخالفت او شپږ شو په دغه رای نه دا ورکړی. اسرائیل لري چې دغه قرارداد د یهودانو د دغه برخه سره اړیکې زوروي او زیاته کړې ده چې اسرائیل به په دغه برخه کې دغه لوبه ونه مني. خو د فلسطین نماینده بیا په اسرائیل تور لګولی دی چې اسرائیل دغلته په زور باندې د فلسطینیانو سیمه نیسي. قدر منوردونکو اوس وخت شوی دی نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې ګورو چې نن زموږ همکار مختار خلیل د سیمې او نړۍ کوم مهم خبرونه ستاسو لپاره راغونډ کړي.
تیره میاشت د هندوستان د ولقیلان د کشمیر کې اوړي سیمه کې د هندوستان په فوجي چوڼۍ د تندلارو په یو حمله کې د هندوستان د 13 فوجیانو د وجلې کېدو وروسته د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاو ګواښ ډېر زیات شوی دی. ځکه چې هندوستان په پاکستان تور پورې کړی دی چې دا حمله د پاکستان ساتلې شوو تندلارو جنګیالو او ترهګرو کړې ده. هر کله چې پاکستان دې نه انکاري دی او وایي چې دا حمله کشمیر کې د راپورته ناقرارۍ یوه برخه ده. په کال 1947 کې د پاکستان او د هندوستان د جوړېدو د لومبۍ ورځې راسي د کشمیر په سر د دواړو ملکونو ترمنځ تر اوسه پورې درې جنگونه شوي دي. اوس هر کله چې دواړه ملکونه ایټمي قوتونه دي او خې ډېرې تیرې ایټمي وسلې لري په دې سبب د دواړو ملکونو ترمنځ مسلسل تاوتریخوالی د یو ډېر تباکون جنگ سبب جوړېدی شي. د هندوستان او پاکستان ترمنځ تو سوخت باندې غربي او امریکایي اخبارونه وخت په وخت تجزیې او مقالې خوري. د موجوده حالاتو په تناظر کې نن هم د برتانیې په مشهور اخبار فائنانشل ٹائمز کی دا پاکستان دا نامتو لیکوال دا احمد رشید یو تفسیری معلوماتی مضمون چاپ شوی دے. دا مضمون سرخط تے پا کشمیر دا پاکستان او ہندوستان وران دلار. احمد رشید دا خپل مضمون پا شروع کی لکی چی دا زمان دا پاکستان او ہندوستان تر مین دا تربگنی لگا سڑا شوی دا خو پا کمو مسلو چی دا دوارو ملکونو تر مین دا اکثر لانجی را پورتا کی گی اغلا پا خپل زی موجودی دی. حقیقت دا دے چی دوارو ملکونو دا وقت سرگوم دی که یو طرف تا وزیراعظم نریندر مودی کشمیر کی دا اړی ګړی په قابو کولو کې په پاتې راتلو خپلو مخالفینو بد بد رئیسار کړی دی، نو بل پلو پاکستان هم ورځ تر ورځه سیمه کې د ځان لکېدو مسلې سره مخ دی او د دې تازه ثبوت پر روانه میاشت کې اسلام آباد کې د سارک د ملکونو د سرمشرانو د غونډې منسوخېدل دي. هندوستان خو کشمیر کې د خپلو 13 فوجیانو د وجلې کېدو د واقعې خلاف د خفګان ښکاره کولو په وجه سارک کانفرنس کې ناستې نه انکار وکړو. خو پاکستان د افغانستان، نیپال، بنگلادیش او سریلانکا په سارک کانفرنس کې په دې بنیاد د ناستینه په انکار کولو دلګیره ده چې پاکستان ګینی تونلاری ساتي په بین الاقوامی سطح چې د پاکستان عزت تکم نقصان رسیدلې ده د پاکستان مخالفه سیاسي ډلې او آزاد میډیا په دې ډیره خفه ده فائنانشل ټایمز لیکي چې په هندوستان کې په وزیر اعظم مودی په دې خبره اعتراضونه کیږي چې مذهبي او سیاسي اړیګړی له هوا ورکړی ده او د جولای نه په کشمیر کې د هندوستان د راج خلاف د راپورته تحریک تر مخی کشمیریانو سره خبرو اترو ته نکینی فائنانشل ټایمز خپل مضمون کې زیاتی چې پاکستان دا وخت په دوه محاذونو سنگینو حالاتو سره مخ دی د پاکستان په غربي سرحد د افغان طالبانو مسله ده چې قیادت او زینې د پاکستان په خوره دي او خپل جنگی کار روایو له افغانستان کې زور ورکړی دی د پاکستان فوج سره اندېښنه مل ده چې هندوستان په افغانستان کې د خپلو خپو مضبوطولو وروستو بلوچستان کې د یاغي ډلو د ملاتړ منصوبې لري که افغانستان کې قلاری راغله نو په دې کې د ټولو خیر دی خو د پاکستان مشرانو تر اوسه پورې په دې حقیقت ځان نه دی پوه کړی فائنانشل ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې پاکستان د پاره کشمیر د نظریاتي مسلې حیثیت لري هر کله چې د هندوستان په نزد نظریاتي سره سره د یوې لوی علاقې مسله هم ده هندوستان کشمیر خپل دشمن پاکستان ته حواله کول نه غواړي او نه کشمیر ته خود اختیاری ورکولو ته تیار دی د دواړو ملکونو د کشمیر په سر دې زیل او زد د سویلي ایشیا د دواړه ایټمی ملکونه د سخت تباهۍ په غاړه ودرولې دي
اوس وخت شي وېداري ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
افغانستان او پاکستان د پاره د امریکای خصوصي استاذي ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا به د افغانستان د نور زیات د محفوظه کولو او په افغانستان کې د نور زیات محکمتیار اوستو په خپل لوز ټینګوي صدر اوباما د افغانستان د دفاع په مرسته کې جولای کې اعلان کړی دی چې امریکا به د کال 2014 پورې افغانستان کې د وړاندې شوي فیصلې اپوټا یو لوی فوج ساتي په نیټو کې شامل اتحادی ملکونه هم د نیټو فوزونو د تربیتی کردار او د افغانستان فوزونو سره د مالی امداد د میاد تر کال 2020 پورې په اوګدولو سلا شوي دي د افغانستان قامی دفاعي او امنیتی فوزونو د خپل کردار په دویم کال د نظم و ضبط او د خپلو صلاحیتونو د تیر وخت په نسبت زیاته ښه څرګندونه کړې ده خاغلی اولسن زیاته کا جنگ سه آسان کار نه دی سخت کال افغان فوزونو کې د تیر کال نه زیاته مرګ جوبله شوې ده خو افغان فوزونو خپل استقامت په ځای ساتلی دی او په ګرد هیواد کې امنیتی عملیاتو کې د خپلو بهترو صلاحیتونو ښودنه کړې ده امریکانو فوزونو افغانستان کې د دولت اسلامیه د دانوانه کولو او د کمزوري کولو عمل هم جاری ساتلی دی د دولت اسلامیه او د القاعده خلاف د ترهګرۍ پر ضد کارروایې د امریکې په نس د هر سن زیات اهمیت لري چې دا شان افغانستان بیا د ترهګرو مرکز جوړ نشي افغانستان کې امنیت او محکمتیا یو بل سره تړلې شوې دي امریکا دوه کاله وړاندې د صدر اشرف غنی او د ستر انتظامی مشر عبدالله ترمنځ د شوي یوې لوزنامې تر مخې د جوړ اتحادي حکومت په مرسته ټینګه ولاړه ده امریکا به ټولو فریقو ته دا کلکه وینا جاري ساتي چې خپل سیاسي اختلافات په امنناکه ډول ختم کړي خاغلی اولسن زیاته کا چې افغانستان د ګڼو قامیتونو ملک دی او د دې خلک د یو داسې حکومت حقدار دي چې د ټولو نمائندګي کوي او د ټولو پی امانه هم وي انتخابی اصلاحاتو کې وړاندې تک ډیر اهمیت لري د افغانستان د حکومت په خو کارونو او فیصلو کې جولای کې د تجارت په عالمی تنظیم کې د شاملې دود عمل مکمل کیدل دي کم چې د تجارت د زیاتولو په لوري د حکومت د پخې ارادې سرګندونه کوي بل یو خکار افغان حکومت دا کړی دی چې د بین الاقوامی مالیاتی پنګې پروګرامې مکمل کړی دی چې په نتیجه کې د مالیاتو راغونډېدل زیات شوي دي دین علاوه د بډو رشوتونو د نغي وستو د پاره هم اقدامات کړی دي خاغلی ریچارډ اولسن په اخر کې اوې چې د امریکای او د ملګرو ملکونو جوړ اتحاد د کلونو کلونو د سفارتکارۍ له برکته قائم دی او دا به یقینا چې د امن د حصول د مقصد په لوري روان افغان اولس سره اوګه په اوګه روان وي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو
ګران اردوونکو د ډیبر ریډیو سره نه خبرونه په دې ځای پاتې راسي. زه شعیب زاره ټول همکارانو سره ساسو نه زیات غواړم. یو څو شی وکړو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د لوی الله پامانه.